کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه پیل شوه. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په قندهار کې میرمنې وای د لاسي تولیداتو د بازار د نشتون په وجه یې بیروزګاری زیاته شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی دی چې د حکومت د غیر قانوني مهاجرو بهیر کنټرول نه کړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد به وتړي. او په کوټه کې د افغان کډوالو د خونځي په حق له هم راپور لرو. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. په خوست کې د ملي اردو د لیوا دننه چاودنه کې د مړو شمیر 10 کسانو ته لوړ شوی دی. د خوست ځای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په یو چاودنه کې تر 10 کسانو زیات وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چاودنه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د دې چاودنې څرنګوالي تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. دغه ورځ د پاکستان په قبایلي سیمې او روغزیو کې هم پرون د جمعې په سهار بمی چاودنه کې د مړو شمیر 3 تنو ته لوړ شوی دی. په دغه برید کې ګڼ شمېر نور ټپیان شوي هم دي. په پېښور کې د امریکا ژغ خبریاله لایبه یوسفزی د ځایي سرچینو په حواله وایي چې دغه چاودنه د اورکزیو د مرکز کالیا په سیمه کې په یو جمعه بازار کې د یوې دینی مدرسې مخې ته شوې ده. په بل خوا د اورکزیو ایجنسۍ کې د پولیسو یو چارواکي ازادي ریډیو ته بیا ویلي چې چاودنه د جمعه په بازار کې د خلکو په میله کې شوې چې ګڼه ګڼه پکې زیاته وه. سرچینې وایي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي چې د زیاتو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په اورکزیو کې تر دې مخکې هم په شیګانو انتحاري حملې او چاودنې شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې هغه درې ځانوژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید کړی و هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته وویل دوی درې بریدګر وو او درې واړه وژل شوي دي. دوی د کنسلګری ودانۍ ته په نوتو ونه توانېدل. هڅه یې کوله چې د ویزې څانګې ته ورنوځي. ولې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کنسلګری ټول 21 کارکوونکي خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. دغه ډلې ویل دي چې دوی د چین د قبضې پر ضد جنګیږي او درې بریدګرو عکسونه هم خپره کړي دي. په بیجینګ کې د بارنو چارو وزارت ویان جنگ شانګ وای چین به په پاکستان کې خپل وروستۍ لوی پروژه چې د پاکستان چین اقتصادي ګودر ورته ویل کیږي ختم نه کړي او د دې هوډ څرګند کړ چې پاکستان باندې باور لري چې د دې پروژې خوندیتوب وکړي. خو بیا هم پاکستان ته ویل دي چې د دې ډیپلوماټیکي ماموریتونو امنیتي نور هم ورټینګ کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل دي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د نوموړي په وینا ډېر قوي مذاکرات روان دي خو نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي او کنه. د راپورټ خلاصه لا اشکولا رحیم زوی څخه اورو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره په ډېرو قوي مذاکراتو بوخت دی خو وایي په دې نه پوهیږي چې د خبرې به بریالی شي او کنه. د امریکا جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ادا کولو د ورځې په مناسبت د ټیلی کانفرنس د لارې په خبرو کې وویل چې د هغه په فکر د افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي. هغه زیاته کړه چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو سره زه غواړم چې هلته ورشم او د هغوی سره وګورم. ولسمشر ټرمپ همدارنګه وویل چې د افغانستان خلک د څو لسیزو را په دې خوا جنگ تجربه کوي. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې به ممکن کامیابی یا ناکامه شي څوک نه پوهیږي. د امریکا حکومت په خوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د بیا په خلاینه په چارو کې د خاص سازي په صفت ټاکل شوی دی. خلیلزاد په کابل کې قطر او نورو سیمو کې د افغان چارواکو او طالب استاد سره څو مجلسونه کړي دي. عاشق الله رحیم زوی امریکا غاګ واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لوړ پوړي چارواکي وایي چې افغانستان د تیرو کلونو په پرتله اوس د سولې لپاره ښه چانس لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر ټوبي لانزر د جمعې پر ورځ وویل چې د نړیوالې سولې په هڅو کې په زیاتۍ هم انګی او د سولې په خبرو کې د ټولو اړخونو ګډون ته لیوالتیا د دې سبب شوی چې دغه هیلې زیات سي. طالب مشرانو تیره اونۍ په قطر کې په خپل سیاسي نمائندګۍ کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او دا د تیرې میاشتې راهیسې دوهم ځل و چې ښاغلي خلیلزاد دا ډول لیدنې کتنې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو امانګۍ کوونکی ټوبي لانزر په ژنیو کې خبرونه ته وویل چې په افغانستان کې نوي فرصتونه رامنځته شوي دي او د سولې لپاره ډېرې هیلې شته. د جرمني رسمي شمیرې ښیي چې د 2013 کال راهیسې په تیرو 15 کلونو کې په دې هیواد کې څه د پاسه 1.8 میلیونو کسانو د پناه غوښتنه کړې ده. په جرمني کې د پناه غوښتونکو دغه شمیرې چې لومړی د جمعې په ورځ یې د دې هیواد د بلیډ ورځپاڼې خپرې کړې دي، د 2013 نه تر 2015 پورې د مهاجرونو په شمیر کې وایي زیاتوالی شي. په 2013 کې په جرمني کې 1,30,000 څخه زیاتو کسانو او په 2015 کې بیا 800,000 زیاتو کسانو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي وو، خو په روان کال کې تر دې دمه د کشمیر شاوخوا 1,30,000 تر ټیټې شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې په دې هیواد کې د ټولو پناه غوښتونکو د درونه یو برخه د سوریې اوسیدونکو دي چې شمیرې د 500,000 زیات دی. حکومت همداشان ویلي چې دوه لویه ډله مهاجرین د افغانستان او دریم د عراق اوسیدونکو دي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
درنو دونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا را دن واوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا را دو سهرنی پښتو خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگټن نه نشریږي. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. په قندهار کې مېرمنې وایي د لاسي تولیداتو د بازار د نشتون په وجه یې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی وایي چې له دې کبله د لاسي تولیداتو د هغو لویو مرکزونو فعالیتونه هم ډیر کم شوي دي چې مخکې به یې د قندهار نه نړیوالو مارکیټونو ته لاسي مواد لیږدول. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
په تیرو لسو کالو کې کنداري خزانه په کندهار کې د میرمنو د لاسي تولیداتو د تولید عمده مرکز و چې اوس یې فعالیتونه ډیر کم شوي. میرمن فریده د نوموړي مرکز غړې وایي چې د بازار د نشتون په واجه د کنداري خزانې فعالیتونه کم شوي دي. دا زیاتوي چې مخکې ورسره لسګونه بېوزله میرمنو د لاسي تولیداتو په کارونو کې کار کاوه چې اوس هغوی ټولې بېروزګاره شوي دي. نوموړي علت په داخلي مارکیټ کې د یوه ځانګړي بازار نشتون یادوي.
مشکنداری خزانه خو په خو به خې غټه و ډیر شوز کار پکښ کې کوي. وس ول بیا د کار نه وځي، کارونه نه وځي، مارکیټونو بازارونه نه لرو، پرمختګ نه سو کولای. بیرته ول بیا د وس به خې لښه کار پکښ کې کوي. نورې ګرد بلاره پر کور نه سيدي، کارونه ایزده دي کې سپونه ایزده دي چې خپل په کور کې جوړ کې بازار تر او بس خو ما چې موږ بازار نه لرو.
میرمن کبرا د هیرپوی زده کړو په مرکز کې زده کړې کړي او اوس د شزینه جامو د تولید په کار بوخته ده. د زیاتی چی په منظم ډول خپل تولیدات نسی پلورلای او له دې سوند سره په سلګونه نوري میرمنې هم مخ دي.
کار نه کالی مو زده کړی دي جوړوي، امي زده کوو نور مخته دي چې دغه ریپیز زده کې وکي جوړي کې. خو دغه دې زموږ مشکل دغه دې چې موږ د افغانستان شزه چې ګرد په دغه کاروي اخته دي، کارونه کوي خو دغه دې بازار نه لري. موږ غواړو چې موږ ته مارکیټ جوړ کړي که ډېر غریبان دي په مشکل ډېر دغه او زه خپل ولاکه د ماشام ګولاله لرم.
د کندهار د شزو چارو رئیس روکی اسگزی وایي چې وزارت یې بودیجه نه لري، خو د وی پالیسی جوړونکو ادارې په توګه هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو په مالی مرسته یو شزینه بازار جوړ کړي. د زیاتی چې د شار په ختیز عینو مینه کې ورته د یو شزینه بازار د جوړېدو مځکه ورکول سوي، خو د مالی امکاناتو د نشتون په وجه کارونه نیمګړي پاتې دي.
موږ څو ځلې هم د ملي تجارت سره موضوع شریک کړل، په عینومن کې دوی موږ ته دوکانونه راکړل. موږ په څو ځلې د مجلس هم ونیوي تر څو ښځمو وهڅولي په مختلفو برخو کې باید دوکانداري وکړي. ولې متاسفانه ښځې په خپله دې ته آماده نه سول تر څو په دې مارکیټ کې د خپل مواد لیل سنې په فروش وړاندې کې خپل مالي بودیجې خپل بودیجې نه درلودل. دوی په خپل مصارف باندې په دې باندې بېدل کې ځکه چې مصارف کم او دا ما توانو کې زبجربې ونه لرم، نو بیا دوی ځنه کې شپې خدای
دوامدار نامني او بیا وزلی په جنوبی ولایتونو کې سبب ګرځیدلې چې د کورنۍ شزینه غړي هم د کور اقتصادي پیچ ته اوجا ورکړي. سره لدی چې کنداري لاسي تولیدات ځانګړي شهرت لري، خو زیاتره بیا وزلی میرمنې د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کېدو لپاره په یاد کار بوختي دي.
په قندز کې د ژمي په وخت کې قانان تر پلاستیکو لاندې سبزي کوي. دوی وایي دغه وخت حاصلات ښه عاید لري. په قندز کې 1500 میرمنو ته تر پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې هم ورکړ شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په قندوز کې د زراعت ریاست او د هغوی د ملاتړو موسسو لخوا تر زرو تنو زیاتو دهقانانو ته چې ښځې هم پکې شاملې دي گرین هاوسونه جوړ شوي. دهقانان وایي چې په گرین هاوس یا تر پلاستیک لاندې د سبزیجاتو د کښت عاید تر هغه کښت زیات دی چې په خپل موسم کې په آزاد ډول کرل کیږي. هغو دهقانانو ته چې د زراعت ریاست د ملاتړو موسسو لخوا گرین هاوسونه جوړ شوي تر هغې اضافه نورې په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي. دوی وایي چې د ژمي پر وخت تازه سبزي نه پیدا کیږي نو ځکه یې نرخونه لوړ او د دوی عایدات زیات دي. د قندوز دوه تنه دهقانان چې تر پلاستیک لاندې سبزیجات کرلي داسې وایي:
ګندنه دي، پالک دي، ګشنیج دي، تراتیزک دي، مولی سرخک دي، لکه نعنا دي. په دې فصل کې پسرلي کې بادران کرو، رومیان کرو، بینډۍ کرو، تور بانجان، دغه شان کرو. شنه خونی ما جوړ کړی دی، ډیر خلک نه لري تر څو سي دا خلک آماده کیږي او شنه خونی جوړي او بیا د دې بازار نه اضافه کیږي او بیا زی بل ولاتو ته اوس سمو کوم رکیږي سي دا د خپل د ولات ضرورت نه راپکیږي. سمه خو اوس ما پټ کړی دی په دې حساب اوس دغه حاصلات خره دی وړي نه وړي کله وبوي کله نه وي مشکل دی وبو لارو بندونه خراب دي او دا سي دا یو ور دوه ور وبو کو بیا په کوی باندې گزاره کیگا. اوس په دې جمعې کې په دې اخنی کې پیسې ښه پیسې کوي بیا سی وړي کې دا عمل میاس داخل سو بعد له ساور نه تر جاوزا پورې بیا ښه پیسې کوي.
دغه پیسې دغه ګندنه سو پیسې دغه پیاز سو پیسې نانا سو پیسې پالک دغه شان دي تراتیزه کو گشتي سو دغه شان دغه مقصد سبزیجات ولاته اوس خاصرات ورکې ولې په دې وجه چې اوس عام خاص ټول خلک نسی کولای او وسایل نه لري شي نه لري کله چې پټی کې د یخ نه سات نو په دې وړي زمي کې لږ دربي غلیمت ولا دوه جربه دوه نیم جربه چې څونه د لایق له زور خبره ده دی واسه خبره ده. مصرف خو په حساب دی دغه بیا ځنه دغه مصرف لري دغه د پلاستیک د میخونه ایستو د خادي شی د تارونه ایستو کنه په شخصي پیسو باندې دغه ټول مصرف ده. ټول خو په حساب دی زمي کې په دې وجه د خرید زیات لري چې ار سړی نشي کولای ار سړی نشي کولای اوس په دې وجه باندې خلک پینځه غیره په جوړوي ولې چې پلاستیک پزیره او دغه نسو پزیره باندې ساتل کیږي ار سړی سره وړه چې وړه ټول دریا کوي.
په قندوز کې یو شمیر خزو ته هم گرین هاوسونه جوړ شوی چې سبزي پکې کوي. دغه خزي هم د دغه گرین هاوسونو لارې د پام وړ عاید لري. د قندوز د زراعت ریاست مرستیال عبدالمجید نافیز وایي چې په قندوز کې تر زرو زیاتو دهقانانو ته گرین هاوسونه جوړ شوي او اوس مهال ترې ګټه اخلي.
ما د ولایت قندوز در مجموع حدود 500 گرین هاوس تنها شرکای کاری ما
په قندوز کې په مجموعي ډول د ان ایچ ایل پی لخوا چې د دوی کاری همکاران دي 1500 گرین هاوسونه جوړ شوي او یو شمیر نور زینو نور ملاتړو موسسو جوړ کړي چې شمیرې تر زرو گرین هاوسونو اوړي. هغه وایي چې دوی په ولسوالیو کې هغه میرمنو ته هم د پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې ورکړي چې د جګړو پر وخت یې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا یې هم اقتصاد کمزوری و. نوموړی وایي چې فکر کوي د دغو ښځو شمیر تر 1500 تنو رسیږي. یو وخت په قندوز کې له اوړي پرته په بل موسم کې تازه سبزي نه پیدا کېده او د اوړي پر وخت به هم تازه سبزي له نورو ولایتونو راوړل کېدله. خو د گرین هاوسونو له جوړولو او د سبزیجاتو د کښت د عاید د لوړوالي په خاطر اوس اوړی او ژمی تازه سبزي پیدا کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنونکو، د کوټې د سټلایټ ټاون ته نږدې په ښوونځي کې تقریبا 350 افغان ماشومان زده کړې کوي. سره له دې چې دغه ښوونځی ډېرې ستونزې لري، خو بیا هم زده کوونکي هلته د زده کړو لپاره ورځي. نور تفصیل د کوټې نه د امریکا غږ د خبریال جمیل خان په راپور کې اوري.
د کوټي شار و سیټلایټ ټاون ته نږدې د غوسابات په سیمه کې د افغان کډوالو د ماشومانو عالی لیسه په دغه شخصي تعلیمي اداره کې تر 350 زیات الکان او نجونې زده کړې کوي. د افغان کډوالو د ماشومانو دغه تعلیمي اداره له ډیرو اسانتیاو څخه بې برخې ده چې په دغه کې د ناستې لپاره چوکۍ، د چلو اوبه او د تعلیم سره د نورو اړه لرونکو بنیادي شیان هم کمی لیدل کیږي. خود دې باوجود ماشومان وزده کړو ته ډیر لیوال دي.
هم وختنی اشیای نقطې مانند قلم، سیخ و یا سنگ ها و سو باید چشم های خود را با آب سرد بشویم. یاد گرفت.
لدوی زخه یو منتها هم په دغه تعلیمی اداره کې زده کړې تر لاسه کوي.
السلام علیکم زه منتها یم د لیسې عائشه درانی زده کوونکی یم دوهم صنف زه غواړم چې معلمه سم خپل وطن ته لاړ شم نور شاګردان زده کړي وکړي چې ټوله زده کړي وکړي زه غواړم چې
ګل محمد چې د عائشه درانی عالی لیسا مسؤل دی وایي چې دلته الکان او انجونې په ګډه باندې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي
او دلته موږ چې کوم افغان کډوال دي دته اوسېږي د هغوی دپاره موږ تعلیمي ادارې فعاله کړي دي او هغوی دلته استفاده کوي د هغوی کوچنیان دلته راځي د افغان کډوالو کوچنیان راځي کنجونې کالکان دلته تعلیم لپاره راځي او دلته لیکل او لوستل زده کوي او زموږ کوم نصاب دی د افغانستان د نصاب مطابق نصاب دی او دغه مکاتب چې دي موږ د شاګردانو په صحفي ساخلو او د هغه په فیس چلوو
د افغان کډوالو د عالی لیسا مسؤول ګل محمد پر مخ زیاته کړه چې دلته ډیر افغان کډوال داسې دي چې وا خپل ماشومانو ته تعلیم لپاره د پیسو ورکولو توان نه لري. حمله دغه کبله د کډوالو د عالی کمشنري او د غیر دولتي موسسو څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي
چې ډیر افغانان ډیر کډوال ډیر مهاجرین دي چې دلته د کتاب نه لرلو شکایت لري او همدارنګ ډیر زده کوونکي انجونی البته د فیس نه ورکولو له وجې دی د مکتبو څخه خارجیږي او د خپل درسونو ته ادامه نه سور کولای. نو مهمه خبره دا ده چې د انجونو تعلیم ډیر ضروري دی زموږ په جامعه کې. د هلکانو تعلیم هم مهم دی خو موږ په الحاله د انجونو
دلته په پاکستان کې ګڼ شمیر د افغان کډوال ماشومان له زده کړو څخه بې برخې دي چې زیات شمیر د انجونو دی. له تعلیم سره اړه لرونکي وایي چې زیات شمیر ماشومان د تعلیم پر ځای مزدوري کوي.
امنیتي مقامات وایي د قندار او روزګان د لوی لارې د امنیت لپاره یې تدابیر نیولې دي او تر راتلونکو څو ورځو به د تګ راتګ پر مخ پرانستل شي. دغه لار د تیرو څلورو میاشتو راهیسې ناامنه وه او یوازې ملکي کسانو پې کمره تک کوه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
د کندهار روزګان د لوی لارې د امنیت لپاره د پوز مقامات وایي چې هڅه کوي په راتلونکو څو اونیو کې یا د لار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. تیره ورځ یو نظامی کاروان د روزګان ولایت مرکز ته تر یوې میاشتې وروسته اکمالات ورسول. د کندهار روزګان ترمنځ د 150 کیلومتر په واټن لار د کندهار د شاولی کوټ او د روزګان د مرکز سرین کوټ شار ترمنځ نه امنه ده. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو سرپرست او د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید وایي چې د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د لارې د تخریب سو برخو پر بیا رغونه هم کارونه ګړندي سوي دي. نوموړي آشنا رادیو ته په خبرو کې ویل چې د اردو باغ په سیمه کې به نوي امنیتي پوسې هم رامنځته شي.
د کندار او روزګان د لارې دپاره تدابیر د چې اردو بلاغ کې بعضې پوستو سقوط کړی و لکه د هغې دپاره موږ تصمیم ونیو چې هغه پوستې بیرته ځای په ځای شي. همزمان په سرک باندې کار شروع شوی دی. د ولایت پایدامې د خونه چې هغه سرک باندې مثلا جغل اچول کېږي هغه سرک اوارېږي کار پر روان دی.
دمګړی روزګان ولایت ته تر ډېره د هوا له لارې تګ راتګ کېږي چې له اقتصادي پلوه یې هم لوی زیان رامنځته کړي. ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د یاد لارې پر سر مسافر وړونکي وسایت پلټي او شکمن کسان له ځان سره وړي. دغه راز د تګ راتګ د سنځمنېدو ترڅنګ په روزګان کې د خوراکي او اړتیا وړ توکو بیې هم په بېساري ډول ورسره لوړې شوې دي. د روزګان ځای اوسیدونکي د یاد مواصلاتي لارې د امنیت غوښتنه لري. په ټولیز توګه د لوی لارو امنیت زیات کسان اندیشمن دي. د کندهار روزګان او کندهار هلمند ترمنځ د نشلوونکو لارو سره سره د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار هم د تیر په مقایسه په تیرو 15 میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور زیات شوی دی. موټر چلوونکي وایي چې اند پرا ولایت او د غزنی او زابل ولایتونو تر مابینځ سیمو کې وسلوال طالبان ګمرکي محصول هم ورڅخه اخلي. عمومی غوښتنه بیا هم دا ده چې حکومت د لارو امنیت خوندي کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی دی که حکومت د غیر قانوني مهاجرو بهیر کنټرول نه کړي دی به د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد وتړي. د امریکا غک خبریال مایکل براون په دې حکله راپور لري.
د دغه سرحد په بندولو سره به په ورځ کې 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي روابط ګډوډ کړي. ټرمپ د سرحد سره په زرګونو عسکر ځای پر ځای کړي دي. اوس د اختیار لري که ضرورت پیدا شي له سرحد نه د راوغتلو په وخت کې قوه استعمال کړي چې له سرحدي غزمې نه دفاع وکړي. لیکن عسکر د مرکزی امریکا د زرګونو مهاجرو مخه نشنیولی چې په امریکا کې ژوند کوي. د هاندوراس مهاجر کارلوس راټ ریګویز نوای نن ښه ورځ ده، ځکه نن په امریکا کې د شکرانې ورځ ده او زه فکر کوم دا زموږ لپاره په کاروان کې ډیره ښه ورځ ده چې د سرحدي پله سره مظاهره وکړو. موږ غواړو چې وښیو موږ څه غواړو. په لومړي سر کې چې زه غواړم ووایم، هغه دا دی چې موږ نو غواړو د سیاسي پناه لپاره غوښتنه وکړو. دوی ولې موږ ته اجازه نه راکوي چې یو په یو ولاړ شو سیاسي پناه وغواړو؟ په لومړي سر کې عسکر د هغو رپورټونو نه وروسته چې وایي د مرکزی امریکا د مهاجرو کاروان د امریکا په لور را روان دی چې په امریکا کې سیاسي پناه وغواړي، د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په وخت کې په سرحد کې ځای په ځای شولو. انتقاد کوونکي د یو سیاسي شاهکار په حیث باندې په دغه اقدام باندې ملنډې وهي چې د نومبر د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه د مخه د خلکو علاقه ګډه وډه کړي او په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختو کې ځینې مهاجر سرحد ته رسېدلي دي او هیڅ تاوتریخوالی نه دی پیدا شوی.
په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره په روانو کوښښونو کې د افغانستان د سیندونو د اوبو سره د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او ایران دلچسپي یو غټ خنډ ګرځېدلی دی. زموږ همکار سید سلیمان شاه د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د پخواني غړي او په هالند کې د احمدشاه بابا د ادبي ټولنې د مشر ننګیالي بڅرکی او د لیکوال حاجي ولی احمد سره مرکه کړې ده چې دا د اوریدلو ته ستاسو پام راګرځوم.
بڅرکی صاحب، د تاریخي نقطه نظره د افغانستان سیندونه ولې د پاکستان او د ایران د دلچسپۍ سبب ګرځېدلې دي؟
په دې کې شک نشته چې طبیعي اوبه په هر سیمه کې چې رافیل کیږي او هلته مخزونه موجود وي او هلته طبیعي شتمني وي د هغه مملکت مال دی، او تر هغه وخته پورې چې آبادی په هغه سیمه کې موجوده وي د هغو اوبو څخه ګټه اخلي. ولې د هلمند د اوبو په با باندې موږ په تاریخي لحاظ باندې په 1450 لمریز کال یا هجري شمسي کال چې د موسی شفیق د صدر اعظمۍ دوران و یو معاهده امضا شوله چې په هغه کې 40% اوبه و ایران ته ورکړل شوه، چې نوموړې معاهده په اساس باندې په یوه ثانیه کې شپږ ویشت متره مکعب د اوبو حق و دوی ته وټاکل شو. سربیره پر دې چې دغه معاهده زما له نظره جغرافیې د اصولو له مخې څخه دا حق د ایران نه دی، موږ دا گذشت و دوی ته کړی دی. ولې نن چې افغانستان د ستونزو سره مخامخ دی، داسې معنا لري لکه تر خوږ ګوته چې څوک نیسي. دوی د دغه موقع څخه استفاده باندې زموږ پر آباد شوو بندونو و چې زموږ د جامع و د افغانستان ضرورتونه دي په مقابل کې دوی مختلف خنډونه اچوي. دا خنډونه یوازې په دغه اقتصادي لحاظ باندې نه دي، کوشش کوي چې په سیاسي لحاظ باندې هم دوی د افغانستان خاوره ناارامه وساتي. زموږ تاسې په اصطلاح باندې اوبه خړې کړي، غمایان پکښې ونیسي. نو دغه دی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دا یو نوه مداخله ده، او هغه د همسایتوب چې موږ تاسې د پخوا څخه هم د همسایګانو سره درلودی او یا په نړیواله سطحه باندې د همزیستي مسالمت امیز د اصولو پابندی هم دوی نه کوي په دې کې. نو دا ستونزه نن ورځ یوازې د ایران نه ده بلکې د پاکستان سره هم دا ستونزه موجوده ده او تر یو کچا پورې په لږ پیمانه باندې د امو پښتون باندې هم د ژوند پښتون باندې هم په افغانستان کې سوله او ارامي تامین سي. زه فکر کوم چې دا د ستونزو ته به د پای ته کې شول سي.
حاجي صاحب ولی محمد د هند په تخنیکی مرسته لا د کابل سره نږدې دوبو یو ډیم یا بند نه دی جوړ شوی چې په پاکستان کې زلزلہ راپورته کړې ده او په دې فکر کې دي چې دغه ډیم د جوړولو مخه څنګه ونیسي. نو دی که شاد د افغانستان په زهرو کې لټي خو بیا به مشکله چې سولې تم غاړه کېږي.
بچا ستاسو په دنیا کې د هرې لانجې حل ست د پاکستان او افغانستان تر مابین دوه غټ مشکلات دي. یو د ډیورند د کرش ستونزه ده او دویم د اوبو ستونزه ده. د ډیورند کرش خو شدا د وخت حکومتونو په هغه ګوته نه ده وهلی او داسې مسایل چې د هغه حل د یا د خلاصون لار د ملت سره اړه لري باید د حکومتونو تر مابین د لنجر راپورته نشي. فلحال پر دغه ستونزه باندې چې زه پښې شوول سي د دواړو یوادو په ګټه ده ولی دواړو یوادونه خپل اقتصادي مشکلات لري. دا ستونزه ډیره زړه ستونزه ده اوس باید سړی ونه چیړي. دویم مسله د اوبو ده. د اوبو خو داسې دی د هیوادونو تر مابین ګډ سیندونه هم شته د هیوادونو زیاتې اوبه نورو هیوادونو ته هم روانې دي. پر دې باندې د افغانستان او پاکستان او د ایران او د افغانستان تر مابین تړون څه ناممکنه خبره خو نه ده. پر دې باندې تړون سره کېدلی شي دنیا هغه دوه اړخیزه همکاري چې افغانستان ته هم سہولت پیښي او د افغانستان زیاتوب وبا او پاکستان ته ولاړ شي دا څه بد خبره خو نه ده. د هندستان او د پاکستان در مابین زم د سن پروبو تړون سره سوی دي. دغه تړون د ایران سره د افغانستان سوی دي. د ظاهر شاه په ورسی پیر کې د ایلمن پروبو باندې سوی دي او د امو پرسین باندې د ازبکستان سره یا د پخوانی شوروي سره د افغانستان تړون نه دی سوی.
او دا هم دروان خبرونه ورسته مطلب د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای چې د نایجیریا د بورنو پیالات کې په ماشومانو د ملاریا ضد درملو ویشلو تاثیر کړی دی. نور تفصیل د امریکا غک د خبریال تیموتی اوبیزو په دې راپور کې اوري.
د دغه سرحد په بندولو سره به په ورځ کې 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت تجارتي روابط ګډوډ کړي. ټرمپ د سرحد سره په زرګونو عسکر ځای پر ځای کړی دی. اوس د اختیار لري که ضرورت پیدا شي له سرحد نه دراوغتلو په وخت کې قوه استعمال کړي چې له سرحدي غزمې نه دفاع وکړي. لیکن عسکر د مرکزی امریکا د زرګونو مهاجرو مخه نشي نیولی چې په امریکا کې ژوند کوي. د هاندوراس مهاجر کارلوس راټ ریګویز نوای نن خو ورځ ده ځکه نن په امریکا کې د شکرانې ورځ ده او زه فکر کوم دا زموږ لپاره په کاروان کې ډیره ښه ورځ ده چې د سرحدي پله سره مظاهره وکړو. موږ غواړو چې وښیو موږ څه غواړو. په لومړي سر کې چې زه غواړم ووایم هغه دا دی چې موږ نه غواړو د سیاسي پناه لپاره غوښتنه وکړو. دوی ولې موږ ته اجازه نه راکوي چې یو په یو ولاړ شو سیاسي پناه وغواړو. په لومړي سر کې عسکر د هغو رپورټونو نه وروسته چې وایي د مرکزی امریکا د مهاجرو کاروان د امریکا په لور را روان دی چې په امریکا کې سیاسي پناه وغواړي د کانګرس د منځنۍ دورې د انتخاباتو په وخت کې په سرحد کې ځای په ځای شولو. انتقاد کوونکي د یو سیاسي شاهکار په حیث باندې په دغه اقدام باندې ملنډې وهي چې د نومبر د منځنۍ دورې د انتخاباتو نه د مخه د خلکو علاقه ګډه وډه کړي او په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختو کې ځینې مهاجر سرحد ته رسېدلي دي او هیڅ تاوتریخوالی نه دی پیدا شوی.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. امروز شنبه سوم قوس سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. پلیس پاکستان خادم حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبیک این کشور را بازداشت کرد. تحریک لبیک پاکستان یکی از احزاب تندرو اسلامگرا در پاکستان بوده و رهبران خواستار تنفیذ قوانین سخت گیرانه در پیوند با قضایای توهین به اسلام می باشد. پلیس گفت پس از آن که جمعه شب رهبر تحریک لبیک پاکستان